دا مشال راډیو د مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نه نیمه بجې دی. په دې خبرونه کې زپ امیر ساحل درته یو ځل بیا خراغلاس وایم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ ونیزه خبرونه پام کوه هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. رپورټونه وایي طالبانو د ملا اختر منصور ځایناستي ټاکلو په اړه غونډه کړې. پاکستان وایي د بلوچستان ډرون برید په څیر کارونه د افغانستان سولې بهیر هڅې اغېزمنولی شي. او د ملګرو ملتونو مشر پر نړۍ غږ کړی چې د بې کوره شویو خلکو شمیر کمولو لپاره دې مرستې وکړي. بشپړ خبرونه. رپورټونه وایي د افغان طالبانو لوړپوړو مشرانو د نوي مشر ټاکلو په مخه غونډه کړې ده. د طالبانو دوه لوړپوړو چارواکو تیر ماښام رویټرز خبري اژانس ته ویلي دا غونډه تیره ورځ شوې چې پکې د ملا اختر محمد منصور تر وژنې وروسته د هغه ځایناستي ټاکنې په اړه خبرې شوې دي. د دې دوه طالبانو نمونه نه دي ښودل شوي، خو وایي طالبانو یو لس کسیز پلاوی ټاکلی چې دا معلومه کړي چې ملا منصور څنګه د شنبې یا خالی پر ورځ په بلوچستان کې په امریکایي ډرون برید کې ووژل شو. طالبانو لا په رسمي ډول د خپل مشر وژنې تصدیق نه دی کړی، خو امریکایي ولسمشر باراک اوباما تېره ورځ د هغه د مړینې پخلای وکړ. تر اوسه دا نه ده معلومه چې طالبانو چیرې د نوي مشر ټاکلو په اړه غونډه کړې. پاکستان وایي په بلوچستان کې د ډرون برید په څیر اقدامات د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو لپاره د څلور اړخیزه هیوادونو ډلې هڅې اغېزمنولی شي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل تیر مازدیګر د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو ځانګړي سلاکار طارق فاطمی په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل د بهرنیو چارو وزارت ته وربللی و. بیان وایي فاطمی پر شوی امریکایي ډرون حمله اندېښنه وښوده. امریکایي ولسمشر باراک اوباما تېره ورځ په هغه برید کې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور وژنې پخلای وکړ. بیان زیاتوي فاطمی د امریکا سفیر ته ویل اسلام آباد او واشنگتن د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې نږدې همکاري کوي او دا چې دا همکاري باید برقراره پاتې شي. پاکستان لا په رسمي توګه د ملا اختر منصور وژل کېدو تصدیق نه دی کړی. د امریکا دفاع وزارت وایي د هغه هیواد ځواکونو د طالبانو مشر ملا اختر منصور ځکه وژلی چې هغه په افغانستان کې د امریکایي او ائتلافي ځواکونو ته ځانګړي او حتمي ګواښونه پېښ کړي ول. د پینټاګون ویان جیف ډیویس بیګا خبریالان ته ویل د می پر 21 په بلوچستان کې پر ملا منصور شوی ډرون برید له هغو ټاکل شوي اصولو سره سم شوی چې امریکایي ځواکونو ته پر هغو کسانو د دفاعي حملو اجازه ورکوي چې امریکایي او ائتلافي ځواکونو ته ګواښ ولاړوي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د خیبر پښتونخوا پولیسو په صوبه کې د نامنې پیښو مخنیوي په مخه د یو نوي پروګرام پیلولو اعلان کړی دی. د پیښور پولیسو یو مشر عباس مجید مروت بیګا مشال راډیو ته ویل د پولیسو معلوماتي شبکې په نوم د دې نوي پروګرام له لارې به خلک د مشکوکه کسانو یا د نامنې پلانونو په اړه لوړپوړو پولیس چارواکو ته پیغامونه استولی شي.
پبلک سره به زمونږ نمبر چې کوم کس سه انفارمیشن به نور څه نه کوي، صرف مونږ ته به خپل نمبر باندې پن راولی کی پی آئی این ایس ایم ایس به راولی کی بیا به بطور ایس ایس پی پشار زه به ورسره رابطه کوم او هغې نه پس به مونږ هغې باندې کاروایي کوو.
مروت ویل د معلوماتو ورکوونکو نمونه به پټ ساتل کیږي او د سمو او کره معلوماتو په بدل کې به انعام هم ورکول کیږي. د زیات کړه چې د نوي پروګرام په اړه به کیمپین له راتلونکي اونۍ څخه پیل شي. په سوات کې د پولیسو پر ګاډي د وسلوالو په برید کې یو سرتېری وژل شوی او دوه ژوبل دي. د سوات پولیسو مشر سلیم مروت مشال راډیو ته ویل تېره شپه ناوخته وسلوالو هغه مهال د منګلور تاڼې پر پولیسو پر ګاډي برید وکړ چې هغوی ګزمه یا ګشت کاوه. د ده په خبره پولیسو هم پر وسلوالو ډزې وکړې، خو هغوی په تېښته بریالي شول. د حملې ذمهواري چا نه ده منلې. د پاکستان وفاقي حکومت ویلي دا ځل د رویت هلال کمیټې غونډه په پېښور کې کوي. د هغه هیواد مذهبي چارو وزارت تېره ورځ ویل دا اقدام ځکه کوي چې په ټول هیواد کې پر یوه ورځ روژه اعلان شي. وزارت وایي د پېښور قاسم خان جماعت له مشر خطیب سره هم رابطه کړې. په پاکستان کې له مودې راهیسې 52 روژې او اخترونه لمانځل کیږي. د قبایلی سیمې خیبر اوسیدونکي او روغتیایي چارواکي وایي د ګرمۍ زیاتېدو او برښنا نشتوالي له کبله د ملاریا او لشپنایسس ناروغۍ زیاتې شوې دي. تیر مازدیګر د جمرود په روغتون کې د دواړو ناروغیو مخنیوي څانګې مشر اسرارالله مشال راډیو ته وویل هره ورځ د سلګونه کسانو معاینه کوي چې پکې شاوخوا څلوېښت د ملاریا او ځینې د لشپنیا میکروب یا جراثیم لري.
په 200 کسان مونږ وګورو نو په هغه کې کم سه کم مونږ سره 40-35 دی پورې دا ملیریا وي. باقي لشمینیا چې لشمینیا مونږ سره د ورځې د 20 کې کم سه کم دی کې 8-7 دا چې کوم دا پازیټیو وي او زیات کیسز مونږ له سور کمر ناراضي.
د خیبر ځنې اوسیدونکو وایي انتظامیه ورته په شخانی یا مچردانۍ نه دي ورکړي او دا چې په روغتون کې هم ورته اسانتیاوي نه ورکول کیږي خو چارواکي د دوی دعوی ردوي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون پر حکومتي او پر کاروباري مشرانو مرستندوی ډلو او مالی مرستو ورکونکو غږ کړی چې تر 2013 زیږیز کاله د هیوادونو دننه بې کوره کړل شویو شمیر نیمایي ته د ورکښته کولو لپاره ژمنې وکړي. مان تېره ورځ په استنبول کې د بشري مرستو دوه ورځنۍ سرمشریزې پیلولو پر وخت وویل دوی غواړي چې یوه جلا راتلونکي وټاکي. ټاکل شوې چې په سرمشریزه کې د شاوخوا 60 هیوادونو مشران ګډون وکړي. تمه ده چې دوی له شخړو او ناورینونو څخه د اغیزمنو شویو اړتیاو پوره کولو پر بهترو لارو چارو غور وکړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان سرمشریزې ته وویل هیواد یې هیله لري چې نور مملکتونه د کډوالو بار یا بوج په منصفانه توګه شریک کړي. د جرمني وزیر اعظم انګیلا میرکل ویل اکثر ډېرې ژمنې کېږي خو بیا د پروژو لپاره پیسې نه ورکول کېږي. دې زیاته کړه دا عمل باید ودرېږي. دا مهال په نړۍ کې شاوخوا 60 میلیونه خلک بې کوره دي. د خبرونو پای تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. موږ په منځني څپه 625 کیلو هرتز اورئ. د ملا اختر منصور ځایناستي ټاکلو په مخه د طالبانو لوړپوړو مشرانو لومړی غونډه کړې. پاکستان په اسلام آباد کې پر امریکایي سفیر ته ویلي د بلوچستان ډرون برید په څیر اقدامات د افغانستان سولې بهیر حادثې اغېزمنولی شي. د خیبر پښتونخوا پولیس د ولس په مرسته د نامنیو مخنیوي نوی پروګرام پیلوي. د خیبر پښتونخوا اپوزیشن ګوندونه وایي صوبایي حکومت بیا تعلیمي بجټ پوره نه دی لګولی.
یو جز داسې وښي چې په دې درې کاله کې کم داسې کار وکړي، یعنې یو پرایمري سکول ځنډ جوړ کړی.
د خیبر اوسیدونکو وایي په سیمه کې ملاریا ناروغي خپره شوې.
ټیسټونه کم سه کم 250 مونږ د ورځې کوو، په هغه کې کم سه کم مونږ سره 40-35 دی پورې دا ملاریا وي.
په پام کې خبرونه کې مو درته نوي موضوعات او نوي ټوکی راوړی دي.
تر رکشې زیاتې د ډرایورانو نخرې وي، تر جهاز زیاتې کرایې وي، د ډرایور پر تندي به سوار لس بجې وي.
لمشال راډیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورځو. رپورټونه وایي د طالبانو ځنو مشرانو د ملا اختر محمد منصور تر وژنې وروسته د نوي مشر ټاکلو په اړه غونډې کړي. د رویټرز خبري ایجنټس د دوه لوړپوړو طالبانو لخلې ویلي په دې لړ کې یوه غونډه تېره ورځ شوې. طالبانو د نوي مشر ټاکلو هڅې تر هغې وروسته پیل کړې چې تېره ورځ امریکایي ولسمشر باراک اوباما په بلوچستان کې د ملا منصور وژنې پخلی وکړ. نوموړی د خالی پر ورځ په بلوچستان کې په یوه ډرون برید کې وژل شوی و چې پاکستان د خپلواکۍ ضد بللی. طالبانو لا په رسمي ډول د ملا منصور وژنه نه ده تایید کړې. اجملان معلومات راکوي.
رپورټونه وایي چې د دوشنبه په ورځ د طالبانو یو شمیر مهمو مشرانو د ملا اختر محمد منصور د ځایناستي د انتخاب لپاره کتلي. طالبانو خپل په دې اړه کومه رسمي خبرپاڼه نه ده خپره کړې، خو د رویټرز خبري اژانس د دوو لوړپوړو طالب مشرانو له خولې وایي پاکستاني چارواکو ورته په کوټه کې د ملا منصور مړی چې په برید کې سخت سوځېدلی د ښخولو لپاره ورسپارلې. پاکستاني چارواکو د مړي د سپارلو خبره رد کړې ده. ویل کېږي هغه موټر ته نږدې چې ملا منصور پکې د برید هدف ګرځېدلی د ولی محمد نوم صادر شوی یو پاکستانی پاسپورت ترلاسه شوی چې پاکستانی چارواکي وایي د ایران ویزه پرې لګېدلې وه. رویټرز خبري اژانس د افغان طالبانو د ځینو سرچینو په حواله چې نومونه یې نه دي یاد شوي ویلي طالبانو یو لس کسیز هیئت ټاکلی څو معلومه کړي چې مشر یې څنګه د بې پیلوټه الوتکې د برید هدف وګرځېد. دې سرچینو دا هم ویلي چې ملا اختر محمد منصور له ایران څخه پاکستان ته تاسه وراوښتی و. د دوی په وینا په ایران کې ملا اختر محمد منصور له ایراني چارواکو او دغلته د میشتو طالب کومندانانو سره کتلی و. رویټرز خبری اژانس د طالب چارواکو له خولې دا هم وایي چې دوی په ایران کې دفترونه جوړ کړي او ملا منصور د همدې دفترونو لیدنه کوله. خو د ایران په دولتي رسنیو کې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د ویان له خولې ویل شوي چې داسې څوک له ایران څخه د پاکستان خواته نه دی اوښتی. د رویټرز خبری اژانس وایي که څه هم ځینو طالب مشرانو ورته د ملا اختر محمد منصور وژل کېدل تایید کړي، خو دې ډلې تر اوسه په خپلو کې د ویشل کېدو د ویرې د نوموړي د وژل کېدو تر رسمي لاندې مخه د هغه د ځایناستي د ټاکلو پر موضوع غور پیل کړی. خبری اژانس په ننګرهار کې د یو طالب چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی وایي د طالبانو مشرتابه ډیر په احتیاط ګام پورته کوي، ځکه که ناسم ګام واخیستل شي نو طالبان به د پخوانیو مجاهدینو په څیر په څو ډلو وویشل شي. په ریپورت کې د طالب سرچینو په حواله دا هم ویل شوي چې د حقاني شبکې مشر سراج الدین حقاني چې د ملا منصور مرسیال هم و او د طالبانو د بل پخواني مشر ملا محمد عمر زوی ملا یعقوب د ملا منصور د ځای د نیولو مهم غوښتونکي دي. رویټرز خبری اژانس د طالبانو د شورا د یو غړي له خولې وایي حقاني چې کابل کې د یو لړ خونړیو بریدونو په پلانولو تورن دی د پاکستان ملاتړ له ځان سره لري، خو د ملا محمد عمر زوی ملا یعقوب بیا په افغان طالبانو کې ډیر ملاتړی لري.
په همدې موضوع کې پاتې کېږو. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په بلوچستان کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور پر وژنه لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې راغلي پر دې سربېره چې د ملا منصور وژنې په اړه د چارواکو ضد او نقیص خبرې مخې ته راغلې، خو دا ډرون برید د دې لپاره د ارزښت وړ و چې په لومړي ځل یې لړۍ بلوچستان ته وغځول شوه. ویل کېږي چې په بلوچستان کې د افغان طالبانو مشران میشت دي. د لیکنې مهمې برخې هارون باچا اوروي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي له هغې وروسته چې پاکستان د خپلو څو میاشتنیو هڅو په ترڅ کې ونه توانېد چې د افغان طالبانو مشران له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر کړي، د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په یوه ډرون برید کې په نښه کړل شو. د افغانستان د ملي امنیت ادارې چارواکو د اتوار پر ورځ وویل چې ملا منصور د پاکستان په بلوچستان صوبه کې په یوه امریکایي ډرون برید کې وژل شوی دی. که څه هم د طالبانو ویان د نوموړي د وژنې پخلی په رسمي توګه نه دی کړی، خو ځینو طالب قمندانانو هم د اتوار په ورځ وویل چې د هغوی مشر د برید پر وخت په یاده سیمه کې موجود نه و. لیکنه کاږي که په دغه برید کې ملا منصور وژل شوی نه وي هم اهمیت یې ځکه ډیر دی چې دا اول ځل دی چې په بلوچستان صوبه کې چې ویل کېږي د افغان طالبانو مشران هغلته ژوند او فعالیت کوي امریکا ډرون برید کړی دی. د لیکنې تر مخه ملا اختر محمد منصور چې هڅه یې کوله طالب وسلوال د خپلې قماندې لاندې یو ځای کې وژنه به د یوه کال په موده کې په دویم ځل طالبان د یوه قوي مشرتابه د نه لرلو له ستونزې سره مخامخ کړي. لیکنه وړاندې وایي دا لا هم نه ده روښانه چې د ملا منصور د وژنې له پیښې به افغان حکومت چې له طالبانو سره د سولې خبرو د پیل لپاره یې هلې ځلې کولې څه ګټه پورته کړي او که نه. په داسې حال کې چې د ملا منصور د ځایناستي نوم لا هم مخته نه دی راغلی، افغان طالب مشرانو په تیرو وختو کې له افغان حکومت سره د روغې جوړې خبرو ته ډېره لیوالتیا نه ده ښودلې. لیکنه وایي په بلوچستان صوبه کې د امریکایي ډرون برید له پیښې دا جوتېږي چې د پاکستان حکومت لخوا د هغه هیواد پر خاوره د فعالو طالب یاغیانو پر ضد د جدي اقدام نشتون نور د ولسمشر براک اوباما ادارې لپاره د زغم وړ خبره نه ده. امریکا او افغانستان په بیا بیا په پاکستان کې د طالبانو د پټنځایونو موضوع یاده کړې. امریکا د پاکستان له پوځ څخه غوښتي چې د طالبانو له افغان حکومت سره د خبرو میز ته د راوستلو په کار کې مرسته وکړي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت بیا د یوې اعلامیې په خپرولو سره په بلوچستان کې شوی ډرون برید د پاکستان د ځمکنۍ سلامتیا پر ضد د یوه اقدام په توګه یاد کړی دی. په لیکنه کې د امریکا د خارجه وزیر جان کیری په حواله زیاته شوې چې ملا منصور د امریکا او افغانستان وګړو ته یو خطر وو او دا چې په ډرون برید کې د هغه د پنخه کولو له پیښې دا جوتېږي چې امریکا به د افغانستان د امن کولو په کار کې له افغان حکومت سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
د امریکا دفاع وزارت ویلي ملا اختر محمد منصور په افغانستان کې د امریکا او د هغه هیواد ملګرو ته ځانګړي او حتمی ګواښونه پیښ کړي ول. د دفاع وزارت ویاند بیګا نور سپیناوی ونه کړ، خو زیاته کړه چې پر ملا منصور یې دفاعي برید کړی. هلته پاکستان تیر مازیګر په اسلام آباد کې د امریکا سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته وربللی وو او ورته په بلوچستان کې د برید په اړه اعتراض وړاندې کړ. اسلام آباد ګواښ کړی چې داسې اقدامات د افغانستان سولې بهیر په لړ کې څلور اړخیزه همکاري اغېزمنولی شي. تفصیل اجملان راکوي.
د امریکا د دفاع وزارت پرونو ویل د افغان طالبانو مشر ملا منصور یې ځکه په نښه کړ چې نوموړي په افغانستان کې امریکایي او د امریکا متحدو ځواکونو ته ځانګړي او حتمی ګواښونه پیښ کړي وو. د پنټاګون ویاند جیف ډیویس خبریالانو ته ویل دا په پالیسۍ کې کوم بدلون نه دی، بلکې د امریکا د هغه دفاعي اصول له مخې ترسره شوی برید دی چې امریکایي ځواکونو ته اجازه ورکوي څو د هغه خلکو خلاف چې هر چیرې وي بریدونه وکړي چا چې په مستقیمه توګه امریکا او د امریکا متحده ایالاتونو ته ګواښ پیښ کړی وي. د پینټاګون بیان زیاته کړه دا یو دفاعي برید ګڼل کیږي او په پاکستان کې د دا ډول برید ترسره کول په لوړه سطح تایید غواړي. جی ایف ډیویس دا هم وویل چې د امریکا پوځ د هر هغه چا خلاف چې د امریکا او متحدینو پرسونل ته مستقیم ګواښ پیښ کړی وي دفاعي بریدونه ترسره کولای شي. نوموړي په دې اړه چې تر برید مخکې پاکستان خبر کړی شوی و کنه په مشخصه توګه څه ونه ویل، خو ویې ویل چې دواړه خواوې پرله پسې تفاهم لري او تر دې مخکې د منصور په اړه هم بحثونه کړي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل احضار کړی او نوموړي ته یې د پاکستان په خاوره کې د بې پیلوټ الوتکې د هغه برید په اړه اعتراض وړاندې کړ چې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور پکې ووژل شو. هیل په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدراعظم له ځانګړي سلاحکار سید طارق فاطمي سره وکتل چا چې نوموړي ته د پاکستان په قلمرو کې د بې پیلوټ الوتکې د برید په اړه اندېښنه وړاندې کړه. د بې پیلوټ الوتکې دا برید د شنبې په ورځ په بلوچستان ایالت کې شوی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي فاطمي دا د پاکستان پر ملي حاکمیت تیری او د ملګرو ملتونو د هغه منشور څخه سرغړونه بللې چې د دې سازمان د غړو هیوادونو مځکنۍ بشپړتیا تضمینوي. د پاکستان د لوړ پوړي ډیپلوماټ له خولې دا هم ویل شوي چې داسې اقدامات د افغانستان د سولې لپاره د څلور اړخیزې همکارۍ د ډلې هڅې اغېزمنولی شي. په دې ډله کې چین، امریکا، افغانستان او پاکستان شامل دي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدراعظم ځانګړي سلاحکار سید طارق فاطمي د امریکا سفیر ته دا هم ویلي چې پاکستان او د امریکا متحده ایالتونه د ترهګرۍ د ګواښ په وړاندې مبارزه کې یو بل سره همکاري کوي او دا همکاري باید وساتل شي.
امن، مینه او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د ترو او ګواهی د پاره د یو نشت خاورې د پاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی. غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
مونږ دا جدوجهد خدای خدمتګار نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشالېډو په خپرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
د خیبر پختونخوا پولیسو پریکړه کړې چې د ناامنۍ پیښو مخنیوي لپاره یو داسې پروګرام پیل کړي چې ورسره به د ولس د مشکوک کسانو یا ممکنه پلانونو په اړه معلومات شریکوي. د پیښور پولیسو یو مشر مشال راډیو ته ویل هر کس چې پولیسو ته د وسلوالو یا د ناامنۍ پلانونو په اړه معلومات ورکړي نو ورته به انعام هم ورکول کیږي. ټاکل شوی چې د پولیسو معلوماتي شبکې په نوم د دې پروګرام په اړه کیمپین له راتلونکي اونۍ څخه پیل شي. غلام غوس معلومات راکوي.
د پیښور یو لوړپوړي پولیس چارواکي ایس ایس پی اپریشن عباس مجید مروت مشال ریډیو ته وویل چې د هدفي وژنو، چاودنو او قلنګ اغیستلو د مخنیولو لپاره د نوې تګلارې ته د پولیسو د معلوماتو د شبکې یا پولیس انفارمیشن نیټورک نوم ورکړی شوی دی.
اغی کے باقاعدہ پولیس انفارمیشن نیٹ ورک کی عہدا بیسیکلی یو دا کمیونٹی پولیسنگ یو جوس دے دے مقصد دا دے چی یار پبلک ایٹ لارج چی سمرا پولیس دا خی انفارمیشن ورکولی شی، کریڈیبل انفارمیشن ورکولی شی، بالخصوص نن سبا چی کم موجودہ حالات تھی دے ٹیررزم ایکٹیویٹی کی نوغی متعلق مختصر انفارمیشن راکولی شی چی دا مونگ ٹائملی پولیس بیغی مندے کاروائی کولی شی نو چی سا خی انفارمیشن نوغی تو بے ریوارڈ سسٹم ہم دے پکی چی کم رف اغشوی دے چی یار مطلب 10,000 نوالا در 1,00,000 روپو پورے.
مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې ایس ایس پی اپریشن عباس مجید مروت زیاته کړه چې د نوې تګلارې کې به د معلومات ورکونکي نوم پټ ساتل کیږي او معلومات ورکونکي به مخصوص لوړپوړو پولیس چارواکو ته اول یو مخصوص ایس ایم ایس کوي او بیا به لوړپوړي پولیس افسران د هغه سره رابطه کوي.
خبر د پر سی سی پی او 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 پورا صوبے د پر د ڈی آئی جی سی ٹی ڈی او د ایس ایس پی سی ٹی ڈی نمبر پکی دی دی کی پبلک سر بزمون نمبر چې کوم کس انفارمیشن یا اب نوری سے نکئی صرف مختب خپل نمبر او مندے پن راولی کی پی آئی این ایس ایم ایس براولی کی بیا بطور ایس ایس پی پشار زبا سر رابطہ کوما چې سره صوبې بلې صحیح نو کنسرن ام بده ایس پی سی ٹی ڈی بو سره رابطہ کی او غی نه پاس به مونږ هغه مندې کاروي کو.
پولیس چارواکي وای د ترګری د مخې نیولو لپاره د دې نوې پروګرام په لړ کې به د رواني اونۍ نه د ولس د خبرولو یو کمپین چلوي او په دغه کمپین کې به د میډیا او زی په زی د اشتهارونو د لارې ولس ته د مخصوص لوړپوړو پولیس چارواکو ټلیفون شمیرې ورکوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14513 18013 او 15118 کلو هرتس اوریدل شي.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د تحریک انصاف ګوند دوه غړو ترمنځ د نښتې له کبله نه یوازې د اسمبلی غونډه تر خپل ټاکلي وخت مخکې وځنډول شوه، بلکې د بیلابیلو ګوندونو سیاستوالانو پر پیښې د خپګان څرګندونه هم وکړه. تیر مازیګر د غونډې پر مهال جاوید نسیم او ارباب جانداد پر یو بل ګزارونه هم وکړل. اپوزیشن ګوندونو او حکومتي غړو دواړو دا د پارلماني روایت ضد کار وباله. خالد خان معلومات راکوي.
دا پیښور نه د تحریک انصاف په ټیکټ منتخب شوی جاوید نسیم او ارباب جانداد په منځ کې د اسمبلی د غونډې دوران یو بل ته کنزل او بد رد هغه وخت په سوک سپیړه کې بدل شو کله چې جاوید نسیم د پاکستان مسلم لیگ نواز نوې منتخب شوی غړي ارباب وسیم حیات ته مبارکي ورکړه. د اسمبلی سپیکر ډاکټر مهرتاج روغانی سمدستی د اسمبلی کار روایي ودروله او د اسمبلی غړو د دوی په منځ کې خلاصي وکړه. دا تحریک انصاف دغه دواړو غړو یو بل باندې د نشي تورونه هم ولګول او د اسمبلی نه بغیر دروغ جوړي وتل. دا خیبر پښتونخوا سینیئر وزیر او د جماعت اسلامي پارلماني مشر عنایت الله خان وویل چې دغه صوبایي اسمبلی د دې صوبې د خلکو نمائندګي کوي، نو پکار ده چې دلته د پښتنو د روایتو لاندې خبره وشي.
دلته خبره د پښتنو چې کوم روایت دی پاک سټایل باندې کول پکار دي. کوم معزز ممبر چې تقدس وایلیټ کوي دا نامناسب ده او زما فکر باندې دا خبره خو نه شوه. موږ ته په ایوان کې داسې قوانین جوړول پکار دي، داسې پروز آف بزنس کې ترمیم پکار دی چې د ایوان بزنس د قواعدو ضوابطو مطابق چلول کیږي او د دې کې دا موقع نه ملاویږي چې معزز ممبران په یو بل پسې پاسې او ایوانو ته لاس ورته.
صوبایي اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر او د جمعیت علما اسلام پارلماني لیډر مولانا لطف الرحمن مشال ریډیو ته وویل پښتونخوا په تاریخ کې په لومړي ځل د یو ګوند غړو په منځ کې غیر پارلیمانی جبا او عمل په نظر راغلو.
دنیا کې خو چرته وي نو د اپوزیشن او د حکومت یو جګړه وي. دا جیبه خبر دی په خپل منځ کې جګړه په حکومت کې نه نه د دې ممبران یو بل تلاس اچي.
د غشان د پاکستان مسلم لیگ نواز خزینه غړي میرمن صوبیا شاهد مشال ریډیو ته وویل چې ارباب جانداد د دوی د ګوند او د اسمبلی غړي خلاف غلط الفاظ د دې نمخ کې هم استعمال کړ، خو هغه خپل ملګرو ته وویل چې دا په خبرو خپل خوشحالي کمنکړي.
پی ٹی آئی نوې چینج دی چې په زمونږ په صبح کې مراوستو او زمونږ په اسمبلی کې هم د نتاسو نه نوکتلو زمونږ خپل خوشحالي کوله.
دا یادونه ده چې د پیښور صوبایي اسمبلی حلقہ دریم نه تیر وختونو کې د عوامي نیشنل پارټي بشیر احمد بلور او د حلقہ پی کې نهم نه ارباب ایوب جان منتخب شیو. څوک چې د خپل شرافت او پارلماني روایتو جک ساتلو لپاره مشهور وو، خو په تیر ټاکنو کې د حلقو نه د تحریک انصاف جاوید نسیم او ارباب جانداد د صوبایي اسمبلی غړي جوړ شوي دي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د نهه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پاوکم یو لس بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخی په غاړه
په اته منټه د پاسه دوه بجو
د مشال رادیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو.
د خیبر پختونخوا اپوزیشن ګوندونه وایي د تیر کال په څیر دا ځل هم له صوبایي حکومت څخه د تعلیمي بودیجې یا بجټ لګول پاتې شوي دي. خو د تحریک انصاف په مشرۍ ائتلافي حکومت دا تور ناسم بولي او وایي په صوبه کې تعلیم ته ډېره وده ورکړې ده. پر دې موضوع منور شاه دا راپورټ جوړ کړی دی.
د خیبر پختونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان وایي که څوک نوې پختونخوا لیدل غواړي نو د دې صوبې سکولونو ته دې وګوري. نوموړي د تیر اتوار په ورځ په سواد کې یوې جلسې ته خپله وینا کې وویل چې د خیبر پښتونخوا د تعلیمي نظام د پرمختګ لپاره یې یو شمېر ګامونه پورته کړي دي. خو په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوند عوامي نېشنل پارټۍ غړی او د تعلیم پخوانی صوبایي وزیر سردار حسین بابک وایي صوبایي حکومت د تعلیم لپاره په مختص شوي بجټ لګولو کې ناکامه شوی دی.
سوال دا دی چې دې ته دا خبره کوي نو دې دې یو جز داسې وښي چې ده په دې درې کاله کې کم داسې کار وکړو، یعنی یو پرایمري سکول ځنګه جوړ کړی. دا خو ډېره زیاته واضح ده چې دی یو خو 73 ارب روپۍ دی سره مالی خساره ده، یعنی د بجټ خساره ده دی سره. دویمه ده کوم لږ ډېر کارونه دی دعوی کړي دي یا وادي کړي دي، د هغې استعمال چې دی هغه په ټول کال کې 1% دی. د دو حکومت خو د دې قابل نه دی چې دې دې فنډ چې کومې لوکیشن دی چې هغه یوټیلایز کړي.
هلته د خیبر پښتونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم د پلاننګ د سانګې مشر ادریس اعظم وویل صوبایي حکومت به په روان مالي کال کې د تعلیم بجټ په سمه توګه استعمالولو کې بریالي شي.
زموږ د بجټ کې کوم ټوټل بجټ کې کوم 105 ارب روپۍ وو او هغه کې یو څه په زموږ کې کوم خرچ شوی دی تقریبا 25 ارب روپۍ له زیات نو خرچ شوی دی. د دې کال اخر پورې کوم دی 30 جون پورې
بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د حکومتداري او د ولسی حساب کتاب د سیړنې لپاره د یوې غیر سرکاري ادارې مشر ملک مسعود وای صوبایي حکومت په سمه توګه منصوبه بندي نه کوي چې لوجې اول په ضروري برخو هم پیسې نه لګول کېږي او بیا د مالي کال په اخر کې د بجټ ختمولو کوشش کوي.
دغه شان دي تاسو 13 کلونه مو ګوري نو به چې کوم زمونږ نه لس میاشتې چې کمینو هغه هم دغه شان دي رواني او اخر کې چې دینو بیا دی خو هغه له سپیډ ورکی او بیا چې دینو حکومت دا وی کی چې مونږ 90% چې دینو مونږ بجټ استعمال کو. خو اول خبره خدا ده چې د پلاننګ انتهایی زیات فقدان دی. که داسې طریقے باندې پلاننگ کیږي نو سوال نه پیدا کیږي چې دا بجټ چې دی زمونږ په ټایم باندې نه استعمالیږي. زمونږ د حکومت نه ډېر تمه وی چې د حکومت به کم از کم د ایم پی ایس فنډینګ چې دی ځکه چې د ایم پی ای کار پیسې او لکه کوسه بخول او نالې جوړول دا کار دغې نه دی. دغې کار دی قانون سازی کول او ادارو باندې نظر ساتل لګي سره کار کول.
دا په داسې حال کې ده چې د حکومتي شمیرو تر مخه په خیبر پښتونخوا کې د سکول د عمر خواوشا 3 لک ماشومان د سکولونو نه بهر دي. خو ادریس اعظم وای چې د دغه ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو لپاره یې هلې ځلې توندې کړې دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
نو فیسبوک پر پاڼه باندې درته خسته خسته ویډیوګانې مهم شریکې کړې دي او نن سهار مو یو ویډیو در شریکه کړې ده، هغه هم لیدلی شئ. له یوې اونۍ راهیسې د خیبر پښتونخوا تر واک لاندې د افسرانو کاربندیز په لړ کې شاوخوا 250 افسران کار ته نه ځي. په دوی کې یو شمیر د پېښور په سیول سیکټریټ کې هر ورځ احتجاجي ناسته هم کوي. دوی وایي تر 13 آئینی بدلون وروسته د وس په صوبایي ادارو کې د وفاق تر واک لاندې کسان پر دندو نه ګمارل کېږي. تفصیل ځلاند یوسف زهرا کوي.
د انتظامی افسرانو د تنظیم یو غړي او د اوقاف د ادارې سیکرټري عبدالله خان محسود مشال رډیو ته وویل چې د مرکزی حکومت د واک د لاندې انتظامی افسرانو ته په صوبه کې د زیات پام او ترقۍ ورکولو په ضد په پېښور سیکرټریټ او ضلعو کې نږدې 250 انتظامی افسرانو کاربندیز کړی دی چې پکې سیکټریان، اسسټنټ کمشنران او سیکشن افسران شامل دي. نوموړی وایي چې د 13 ترمیم وروستو د وفاق انتظامی افسرانو ته په صوبایي ادارو کې د کار کولو قانوني اختیار نشته.
د وفاقي حکومت افسر دلته د څه شي لپاره راځي؟ دې لپاره چې را باندې پوس کړې د خپلې فیصلې به را باندې مني. موږ سټانس دا دی چې دوی به مزید نه راځي. د دوی دلته اوس هیڅ ضرورت نشته. مخکې نه وو خو 18th امینډمنټ سره خو فیډریشن مستقم شو او په موږ کې فیډریشن کمزوری کیږي، دوی راځيږي او موږ کمیږو. فخر خدا دې چې بس بالکل دوی بند شي.
ډایرکټر ګلیات منتظر خان وایي چې د 13 ترمیم وروستو د ټولو صوبایي ادارو لپاره قانون سازی شوی ده، نو باید د سیول سرویسز لپاره هم صوبایي اسمبلی نوی قانون پاس کړي.
موږ ته الټه دی اکاونټیبل کې چې د مرکز نه راغلي دي، فخر دې چې دی زمنګ صوبې ته او زمنګ د صوبې خلکو ته او زمنګ سیاسي قیادت ته دی اکاونټیبل شي. د ګریډ 17 افیسر چې د دوی راغلي دي، زمما چیف منیسټر دا کمپیټنٹ اتارټی نه ده، دا ایکسپلینیشن نشي کال کوله. نو موږ مونږ ویو چې چونکه قیادت صوبایي ده خود مختاری صوبایي ده اوس دې سده سه ډیسپنسیشن سیول جوړ شي چې دا گورننس او دوی کمپیٹنسی چې دنو هغه په دوی باندې ایکسرسایز کولای شي دا غینه ته پوسټ کولای شي.
تیر کال د صوبایي سملې سپیکر اسد قیصر د صوبایي وزیر انیس ازیب طاهر خیلوی په مشرۍ کې یو پارلماني کمیټه په دې غرس تشکیل کړي و چې د صوبایي او وفاقي انتظامی افسرانو د ترکه او د سوکو په تقسیم قانوني تفصیلی رپورت سملې ته وړاندې کړي. خو لا دغه رپورت سملې ته نه دی وړاندې شوی او د صوبې د واک د لاندې د انتظامی افسرانو د روان هړتال او د احتجاجي ناشتي د هواري لپاره وزیر الله پرس خټک د کابینې د دریو غړو یو کمیټه هم تشکیل کړي دا چې د یادو افسرانو سره په هړتال ختمولو خبري رواني. زلال یوسفزای مشال ریډیو پېښور.
اوریدونکو په پېښور کې لس نیمې او په کابل کې د سهار لس بجې شوې د خبرونو لنډیز. رپورټونه وایي د افغان طالبانو لوړپوړو مشرانو د نوي مشر ټاکلو په مخه غونډه کړې ده. د طالبانو دوو لوړپوړو چارواکو تېر ماښام رویټرز خبري اژانس ته ویلي دا غونډه تېره ورځ شوې چې پکې د ملا اختر محمد منصور تر وژنې وروسته د هغه ځایناستي ټاکنې په اړه خبرې شوې دي. پاکستان وایي په بلوچستان کې د ډرون برید په څېر اقدامات د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو لپاره د څلور اړخیزه هیوادونو ډلې هڅې اغېزمنولی شي. د امریکا دفاع وزارت وایي د هغه هیواد ځواکونو د طالبانو مشر ملا اختر منصور ځکه وژلی چې هغه په افغانستان کې امریکایي او ائتلافي ځواکونو ته ځانګړي او حتمي ګواښونه پېښ کړي ول. د خیبر پښتونخوا پولیسو په صوبه کې د نامنۍ پیښو مخنیوي په موخه د یو نوي پروګرام پیلولو اعلان کړی دی. د پېښور پولیسو یو مشر عباس مجید مروت بیګا مشال راډیو ته وویل د پولیسو معلوماتي شبکې په نوم د دې نوي پروګرام له لارې به خلک د مشکوک کسانو یا د ناامنۍ پلانونو په اړه لوړپوړو پولیس چارواکو ته پیغامونه استوي. په سوات کې بیګا ناوخته د پولیسو پر ګاډي د وسلوالو په برید کې یو سرتیری وژل شوی او دوه ژوبل دي. د حملې ذمواري چا نه ده منلې. د پاکستان وفاقي حکومت ویلي دا ځل د رویت هلال کمیټې غونډه په پېښور کې کوي. د هغه هیواد مذهبي چارو وزارت تېره ورځ وویل دا اقدام ځکه کوي چې په ټول هیواد کې پر یوه ورځ روژه اعلان شي. د قبایلي سیمې خیبر اوسیدونکي او روغتیایي چارواکي وایي د ګرمۍ زیاتېدو او برښنا نشتوالي له کبله د ملاریا یا او لشمنایسس یا لشمینیا ناروغي زیاته شوې ده. او د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون پر حکومتي او کاروباري مشرانو مرستندوی ډلو او مالی مرستو ورکونکو غږ کړي چې تر 2013 زیږیز کال د هیوادونو د ننه به کور کړل شوی او شمیر نیمایي ته د ورخ کته کولو لپاره ژمنې وکړي. ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال احمد الله د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځنو اداریو ته کتنه کړي.
مشرق ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې تر دې دمه د افغان طالبانو لخوا د ملا اختر منصور د وژنې خبر تصدیق نه دی کړی شوی، خو چې کوم اطلاعات مخې ته را روان دي نو داسې ښکاري چې د ملا عمر وروستو د طالبانو مشر ملا منصور د امریکا په ډرون حمله کې وژل شوی دی. ورځپاڼه لیکي چې ملا اختر منصور په افغانستان کې د مذاکراتو په لار کې یو لوی خنډ ګڼل کېدو او د نوموړي د وژنې وروستو امریکا پر امید ده چې اوس به حالاتو کې بهتری راشي، خو که په تیرو وختونو نظر واچول شي نو د ملا عمر د مرګ خبر راتللو وروستو د طالبانو یوې ډلې لخوا په امن مذاکراتو کې د ګډون ویلې شوی وو، خو د وخت تیرېدو سره نه صرف دغه ډلې په مذاکراتو کې ګډون ونه کړو بلکې طالبانو تر څه حده خپل منځي اختلافات ختم کړل او په ګډه سره یې په افغانستان کې پرله پسې د ترهګرۍ کاروایانې وکړې چې له وجې یې خلکو ته ځاني او مالي زیانونه واوړېدل. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې په موجوده وخت کې په افغانستان کې حالات ډېر پیچیده دي او په داسې صورت حال کې د طالبانو د مشر ولې د بدلېدو او د دوی په ډلو کې د تقسیمېدو په صورت کې هم امن مذاکرات شروع کېدو امکانات ډېر کم دي. نو ضرورت د دې خبرې ده چې افغانستان مفاهمتي عمل لپاره جوړ څلور ملکی رابطه ګروپ د خپل مذاکراتي عمل جاری وساتي او یو داسې لار دې راوباسي چې طالبان د مذاکراتو میز ته راوستي شي. آج ورځپاڼې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان په بلوچستان کې شوی ډرون حمله د خپل خود مختاری پر ضد ګرځولې ده او د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې د امریکا خارجه وزیر جان کیری ورته د حملې وروستو ټلیفون د لارې اطلاع ورکړه. ورځپاڼه لیکي چې په امریکا کې یو خوا پاکستان ته ورکړه کېدونکې امداد نه متعلق د شرطونو سختولو خبرې کیږي، نو بل خوا د ډرون حملو د لارې د پاکستان خود مختاری چیلنج کوي. نو ضرورت د دې خبرې ده چې نړیواله ورورولۍ دې په دې سیمه کې د امن لپاره د پاکستان کوششونه په نظر کې وساتي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوی انډیپندنت ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د طالبانو مشر ملا اختر منصور وژنه ښیي چې هغه هیواد د افغانستان او سیمې سولې او ثبات په لړ کې له زړه همکاري نه کوي. بلخوا ټایمز ورځپاڼه لیکي د ملا منصور وژنه د طالبانو لپاره لوی زیان دی. ورځپاڼه لیکي دا ډله به اوس خپل نوی مشر ټاکي. د دواړو لیکنو مهمې برخې فرخونده اسد اوروي.
انډیپندنت ورځپاڼه لیکي د طالبانو د مشر ملا اختر منصور وژنه ښکاره کوي چې پاکستان او افغانستان د سیمې د امنیت په اړه له یو بل سره ځینې اختلافات لري. ملا منصور په بلوچستان کې په یو امریکایي ډرون حملې کې سره د خپل ډرایوره وژل شو. ورځپاڼه لیکي زیاتره امریکایي ډرون حملې په قبایلي سیمو کې شوې دي چې پکې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو یو شمېر غړي او مشران وژل شوي دي. خو دا ځل امریکایي بې پیلټه الوتکې په بلوچستان کې د طالبانو د شرګاډه په نخه کې. ملا منصور د ملا عمر د وژنې وروسته د طالبانو مشر وټاکل شو او په اړه داسې ویل کیږي چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI لخوا یې مرسته هم لرله. د ملا منصور په اړه دا هم ویل کیږي چې د سولې د روانو مذاکراتو مخالف وو. په دې وروستیو کې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ د افغان سولې عمل په اړه خبرې هم پیل شوې وې چې څنګه په دغه عمل کې افغان طالبان شامل کړي او د خبرو میستۍ کینوي. افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستانی حکومتي او پوځي مشرانو سره هم په واک کې تر راتلو وروسته د سیمې د امنیت په اړه په سو سو واري خبرې کړې دي. خو بیا په افغانستان کې ځینې خلک داسې نظر هم لري چې پاکستان د سیمې د سولې په عمل کې لزړه نه کار نه کوي. بلخوا ټایمز مجله لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د طالبانو د مشر ملا اختر منصور وژنه تایید کړي او دغه د افغانستان د سولې عمل لپاره یو مهم پرمختګ ګرځولی دی. مجله لیکي د ملا منصور وژنه د طالبانو لپاره یو لوی زیان دی او دغه به د ملا عمر د مړینې وروسته یو ځل بیا د مشرتابه خلا راپورته کړي. تیر کال د ملا منصور په مشرۍ هم د طالبانو ځینو نورو مشرانو ناخوښي ښودلې وه. ټایمز لیکي ملا عمر چې د طالبانو د یوې اوږدې مودې لپاره مشر پاتې شوی و، د هغه وروسته ملا منصور دا کوشش کولو چې د طالبانو ترمنځ اختلافات ختم کړي. خو اوس یو ځل بیا به طالبان د خپل مشر په ټاکلو کې له ځینو مشکلاتو سره مخامخېږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. په شام کې د حکومت تر ولکې لاندې ښارونو کې چاودنې شوې دي چې پکې له یو نیم سل څخه زیات کسان وژل شوي دي. د پرونیو چاودنو ذمواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې. د شامي دولتي خبري اژانس وایي په بریتونو کې د بسونو تمځایونه، یو روغتون او نور تاسیسات په نښه کړل شوي دي. اجملان معلومات راکوي.
د سوریې د بشري حقونو د څار لندن میشتې ډلې ویلي سل کسان په جبلا او اته څلوېښت کسان په ترتوس کې وژل شوي دي. د دې ادارې رئیس رامي عبدالرحمن وایي د سوریې د کورنۍ جګړې د پیل راهیسې دا په دې دوو ښارونو کې تر ټولو مرګونې بریدونه دي. د سوریې دولتي خبر اژانس رپورټ ورکړی چې په بریدونو کې د بسونو دوه تمځایونه، یو روغتون او ځینې نور تاسیسات په نښه شوي. د بشر الاسد د رژیم مهم ملاتړي هیواد روسیا په ترتوس کې یوه نسبتا وړه پوځي اډه لري او همدارنګه په جبله کې و پوځي هوایي اډه لري چې له هغه ځایه په سوریه کې بریدونه کوي. دا دواړه ښارونه د 2018 میلادي کال د مارچ راهیسې په سوریه کې د پیل شوې جګړې څخه چې تقریبا 270,000 کسان پکې وژل شوي نسبتا لري وو. کرملن د دې بریدونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي په سوریه کې زیاتېدونکي تاوتریخوالي دغلته د خبرو اترو د دوام اړتیا زیاته کړې. هغه وربند چې د فبروري په میاشت کې د امریکا او روسیې په منځګړیتوب رامنځته شوی تر ډېره نه عملي کیږي. د روسیې یو لوړپوړی پوځي چارواکي ډګر جنرال سرګي کورالینکو د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د سوریې د حکومت ځواکونه دې وربند ته درناوی لري او د دې توافق څخه په سرغړاوي د حکومتي ځواکونو تورنول بې بنسټه دي. نوموړي د بشر الاسد د رژیم د مخالفو هغه اعلامیه چې د یکشنبې په ورځ یې خپره کړه د سوریې د حکومت د ځواکونو د ملامته کولو هڅه بللې. د بشر الاسد د رژیم د درې مخالفو ډلو ائتلاف د یکشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل حکومتي ځواکونو ته اته څلوېښت ساعته وخت ورکوي چې په دمشق کې د مخالفو وسلوالو تر ولکې لاندې سیمو کې چې حکومتي ځواکونو محاصره کړي بریدونه پای ته ورسوي. د ائتلاف ګواښ کړی که د سوریې حکومت دغلته بریدونه ونه دروي دوی به د وربند هغه توافق چې د فبروري په میاشت کې شوی لغوه اعلان کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
په جرمنی کې د پښتنو ټولنیز ولسوالیز ګوند وایي دوی د لر او بر پښتنو ستونزو هواري هڅه کوي. په دې لړ کې د روانې میاشت پر 21مه په فرانکفورت کې د پښتون افغان وطن ولسونو ته ورپېښې ستونزې او د هغو حل لارې تر سرلیک لاندې علمي غونډه وشوه چې ورته ګڼ پښتانه ورغلي ول او خپلې لیکنې یې واورولې. د غونډې حال د هارون باچا په رپورټ کې اورو.
په جرمني کې میشتو ځینو پښتنو مشرانو په 1971 میلادي کال کې د پښتنو د قومي وحدت د ټینګ ساتلو په موخه د پښتنو ټولنیز ولسوالیز ګوند جوړ کړ. دا ګوند وخت په وخت د خپلو سیمینارونو او ولسي غونډو په ترڅ کې هڅه کوي په سیاسي او ټولنیزو ډګرونو کې پښتنو ته ورپېښې ستونزې او د هغو حل لارې په ګوته کړي. د جرمني په کولن ښار کې میشت یاد ګوند یو مخکښ عزیز سرشار وایي د دوی د هڅو غټ هدف د پښتنو یووالی دی.
زمونږ ملګری په دې باندې یقیني دي چې د پښتنو یووالی به د سیمې او نړۍ په ثبات او په امنیت کې ډیر رول ولوبوي. مونږ په دغه سلسله کې ډیر زیات سفرونه د افغانستان داخل ته کوزي پښتونخوا ته هم کړي دي. مونږ کلنی پروګرامونه لرو، علمي سیمینارونه لرو. مونږ هر کال 12 د نومبر د پښتنو د یووالي د جشن په نوم باندې لمانځو. زمونږ لپاره د خوشحالۍ خبره دا ده چې تر اوسه پورې په لر او بر کې داسې یو ګوند نه و چې د دواړو خواوو ولسونه پکې راټولي.
عزیز سرشار زیاتوي پښتانه باید پر دې پوه شي چې د قومي ژوند پر وړاندې کوم خطرونه موجود دي او د هغو د له منځه وړلو لپاره دوی باید کومې لارې چارې ولټوي.
موږ دا ویلو شو چې پښتنو ته د خپل قومي ژوند او مرګ هغه پوله ور په غاړه. موږ دغه سیمینار چې وو لنیکه مرغه د لوی پښتونخوا، د لوی افغانستان، د هرې سیمې، د هرې ټولنې نه پکې زموږ ملګرو ګډون کړی و. د ټولو اروپایي هیوادونو نه خلک ورته راغلي وو، په سلګونو پښتانه راغلي وو. خو موږ په دې عقیده یو چې پښتانه د امن خلک دي. موږ د دې سیمینارونو او د داسې غونډو د لارې نړیوالو ته هم ښیو او خپلو پښتنو ته هم دغه شعور ورکوو چې د پښتنو هغه صحیح معرفت او پیژنګلو د دنیا سره وکړي.
د فرانکفورت سیمینار ته د افغانستان او همداراز کوزي پښتونخوا یو شمیر پیژندل شوو شخصیتونو ویناوې وکړې. د خیبر پښتونخوا د سوات ضیاءالدین یوسفزی چې د نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی پلار دی، د برتانیا له برمنګم ښار څخه دغې غونډې ته دعوت شوی و. نوموړي په خپله وینا کې پر دې خبره زور راوړ چې پښتانه باید د ښځو حقونو ته درناوی وکړي او داسې فرصتونه ورته برابر کړي چې هغوی وکولی شي په ټولنیزه او سیاسي توګه فعاله ژوند وکړي.
د زنانو په حوالہ د خپل فکر په خپل سوچ کې بدلون اغي تدابیر صرف دا حق نه چې مور بیبي او تپ ماډه رغلانې او خزي او تپ ماډه رغلانې نه، اغه تا د ټولنیز ژوند د سیاسي ژوند پوره پوره حق ورته. چې به کور شوه ما او د سواد نه راغلم هم په محسوس حالاتو کې ز بیا واپس هم نه مړغلې او ما دومره ډیر پښتانه یو ځای نه دي لیدلي. زه ډیر زیات خوشاله یم.
هم په کولن کې میشت د پښتنو ټولنیز ولسوالیز ګوند یو بل مهم غړی او د مې 21مې غونډې تنظیمونکي نصیر ستوري وایي چې په بهر کې پښتانه پر یوه پلیټ فارم راغونډول اسانه کار نه دی. خو نوموړی هوټ کار کوي چې د پښتنو د یووالي او د هغوی د سیاسي پوهاوي لپاره خپلو هلو ځلو ته به دوام ورکړي.
موږ ته څومره ستړي کېږو، څومره چې دا منډې وو دومره موږ ته تسکین میلاویږي. نو دا غونډه زموږ ډېره توقع ده او موږ ډېر غونډې چې کړي دي هغه نه نتیجه راوتلې ده. د پښتنو د یووالي لپاره کنه ډیر کار شوی دی او کیږي او روان دی او دینه ډیره نتیجه راوځي او بل ځوان نسل لپاره ټول ته دا یو ښه پیغام ورکول کیږي او موږ هنر دغه ورانه هم دغه غوونه یو څو موږ ژوند دي دغه موږ ژوند ساتو ټول نړیوال ته برسو خپل قوم ته برسو خپل ولست ته برسو.
د فرانکفورت د غونډې ویناوالو د پاک افغان پولې دواړه خوته د ولسونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړي کولو پر خبره ټینګار وکړ. د دوی پر اند په لر او بر پښتون افغان وطن کې میش پښتانه کولی شي پر خپلو حکومتونو د فشار راوړلو په ترڅ کې خپلې سیاسي او ټولنیزې ستونزې هوارې کړي او په نتیجه کې د یو سوکاله او خوشاله ژوند خاوندان شي.
تاسو ستونزې
دین ته وو ډیر لوی اپ مصالحه زموږ جنانان سرونو باندې وبراوري او ني جنجې شو تر باندې
د چارواکو ځوابونه
بیا نی چې باغې کوبوي او موږ ته په غوته کړل شي نو کولای شم چې پر دې باندې بس کوم وکړل شي.
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
مجید بابر خبرونه ستونزې او سرکار د ګل او نهي پر ورځ خبريږي. د قبایلی سیمې خیبر رسیدونکو وایي د ګرمۍ زیاتېدو او بجلی نشټوالي له کبله په سیمه کې د ملاریا او لشمنایسس یا لشمنې ناروغي خبره شوې ده. د خیبر روغتیا چارواکي هم وایي چې د ورځې د سلګونه خلکو معاینه کوي چې پکې یو شمیر په یادو ناروغۍ وخته وي. د سیمې اوسیدونکي وایي په سرکاري روغتونونو او کلینیکونو کې ورته اسانتیاوې نه ورکول کېږي، خو چارواکي وایي تر خپلې وس هڅې کوي. تفصیل د فرهاد شینواري په رپورټ کې.
د خیبر جنسی د صحت محکمې چارواکي وایي چې د بجلی د نشتوالي او د ګرمۍ زیاتېدو سره سم په جمرود کې د ماشو د چیچلو له وجې د ملیریا او لشمینیا ناروغۍ زیاتې شوې دي. دا چې جمرود سیول روغتون کې د دغې ناروغیو نه متاثره شوي څومره کسان د ورځې راوړل کېږي او د صحت محکمې چارواکو یې د مخنیوي لپاره څه ګامونه پورته کړي دي. په دې هکله د جمرود سیول روختون د ملیریا او لشمینیا کنټرول پروګرام انچارج اسرار الله مشال ریډیو ثوای
ټیسټونه چې کم دي کم سه کم 250 مونږ د ورځې کوو. 200 ګره کسان مونږ ګورو نو پاغي کې کم سه کم مونږ سره 40-35 دی پوری د ملیریا وی. باقی لشمینیا چې لشمینیا مونږ سره د ورځې د پیر ورځ باندې لکه زیات مونږ سره د پیر پرز باندې کې 20 وی 20 کې کم سه کم دي کې 8-7 دا چې کم دا پوزېټیو وی او زیات کیسز مونږ له سر کمر ناراضي سپری ګن شروع شي مجر نه تقسیم شوی دی نو ډیر کافی حد سره په ډیر مقبو شوی دی او اوس په نورم دغه روان دی. موږ په انشاءالله دغه کړی دی نورې مچردانې را روانې دي نور باندې خلکو له ورکو لشمینه چې موږ سره کله دلته کې پازیټیو راشي نو بیا موږ دی چې کوم دي خپل ستنې دي یو فوسین ګولې دي دا ولا موږ بیا ورکو ستنې بیا داش انکار و چې افته کې موږ یو ستن ولا وو نو چې تر څو پورې خښوي نه تر هغه پورې موږ سره راځي.
د جمرود ځنې سیمو خلک په دې لړ کې د حکومتي ګامونو نه مطمئن نه دي او د جمرود غونډي سیمې یو تن جدران کوکی خیل وای
غونډیا لوکا او برداس حساب سے تپل ورگی پیرے دا ټولا لکا ټولا بیمار مو شمون لا ډیر تکلیف دی وو سپیرے مغلا مچردونه نه دی ملو ایغو خلکو لا ملو وی کی چا څوک دلته ډیپټی کای ای وی په زوی لاسم را خلی شلم را خلی چې ملیریا بی خیز یوتا لاشمین یم شتا او بس دی غریب سړی سره پختنه شتا نه بس.
د علی مسجد یو تن شیرخان پردی وویل
او موږ ته ډیر سخت مصیبات ملیریا و پیچش ته علی مسجد په هسپتال کې هیڅ قسم سهولت موږ لپاره نشته مهرباني دا وشي چې موږ سره حکومت تعاون وکړي.
مینت شاه اپریده وای چې په جمرود سرکاري روغتون کې د چا وړیا علاج نه کیږي.
نو باندې سرکاري هسپتال دی دلته پیسې اخلي ټیسټونه هر نمبر اوس ما دا د ستري ته به د ملیریا ټیسټونه کومه 300 روپیه واخستي نو دې سه نامه دا سرکاري هسپتال مکمل پیسې اخلي.
د خیبر جنسي د جمرود په ګډون د لوړګي او باډي نه هم د ملیریا او لشمینیا ناروغي شکایتونه مخې ته راغلي دي او د دغې سیمې خلک غوښتنه کوي چې باید د ناروغیو د مخنیوي لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړی شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
اوریدونکو وسم وخت شوی د اونیز خبرونه پام کوه. پام کوه هغه خبرونه ده چې مزاحیه خبرونه ده، د ټوکو ټکالو خبرونه ده. په دې کې تاسې ټوکی اوري او امان الله ناصر دغه خبرونه هر اونۍ تاسو ته جوړی. نو راځئ چې دا واورو په راتلونکي غړي کې چې خبرې او سندرې نومیږي. زه به بیا درسره یم.
پام کوه.
السلام علیکم گرانو لوڈ شیڈنگ کوفت کرو ٹیکسونو تخت تکڑو اپریشنونو پمنڈ کرو اوری دنگو دادے دغمونو ٹوکرے بے سائیکل او بے گاڑے بے بسکٹو او بے روٹے بے کوٹ او بے ٹائے او بے بوٹ او بے سپلے خبریال گورگین جمال مرچکے ہمرا ورسیدو دخبلی خبری ڈول او سرنا سرا او کابلے بے کاغذاتو والگا سرا نو گرانو بے کارا او بے کتارا اوری دنکو پا دی ہلیو چی پروڈونو باندی سریام چلی دنکو بے سورا او بے سلنسرا موٹر سائیکلانو با پا مزغو کی دنن لڑزولی نیاست خامخا دہارن شوکیانو ڈرائیورانو با پا بیم بیم او بیپ بیپ پریشر ہارونونو باندی بیرولی نیاست دا سکیٹنگ شوکی زوانانو با پا ناب برا بریک دا چورتنو او سوچنو لنرین باہر را غرزولی نیاست د زړو ډیزلي ماشینانو او انجنونو د ګاډي د دونو به په مختوره او په پوزتوره نامو باندې مشوره کړی نه آسته او بی بریک او بی بتی ګاډي به لسړک نه بی سړک کړی نه آسته بی لیسنس ډرایورانو به په خپل بایسکل سپاره وهلی د کور لسبزیو غوخو او آلوګانو بی آلوګانو او بی بینډی کړی نه آسته ټریفیک پولیس بنی ولی او د شکیدو وروسته لخپل هست او نیست نه بی برخی کړی نه آسته پولیس او کسٹم والا او به په 50 بی کاغذاتو ګاډیو ټرکونو بلکې ټینکونو سترګې بندی کړی او تاسو به د بی کاغذاتو سکوټر سره نیولی نه آسته نوگرانو او د بی مهار ریکشو بی کاغذاتو گاڑیو بی بریک سایکلانو او بی لیسنس اناری ډرایورانو په مابین کې راګیرو او ریدونکو دا وخت مونږ په سټوډیو کې د بی مور او بی پلار موټرونو شهنشاه خاغلی سیګنس خان بی کاغذات صاحب ته دعوت ورکړې دی او غوږ او سپګمی شي د دوینا او د توتکی شکری سرناته
بے کاغذ سیب تا مونگ تا دا ہوایا چی داستا بے مور و بے پلار گاڑی پا خار کی دمرا ڈیری شوی دی چو اس آغا خاندانی گاڑی پا کی ورکی شوی چو ہمیں کاغذات شتا او ہمیں ٹیکسون جمع شوی دی
خانو ستا مطلب دے چی دل تا صرف گاڑی بے کاغذ دی مارکیٹون دے بے وارس مال نڈک دی اسمبلی دے بے کاغذ ممبرانو نڈک دی اسکولون دے بے لائسنس ماسٹرانو و اسپتالون دے بے سند ڈاکٹرانو نڈک دی نو کروڑونه او بازارونه د بے کاغذ موټرانو نه ډک شول څه کفر وشو
نه نه صرف موټران خو نه دي رکشه او بسان لا هم بے کاغذانو دي
نو خو خدای چې بے کاغذانو دي ډیر دي غریبان خوشاله دي بده نستی و کاغذات والا خو بس یو سو رکشه وی تر رکشه زیاته د ډرایورانو نخری وی تر جهاز زیاته کی رایه وی د ډرایور پر تندی به سوار نس بجی وی او شکر وکاګه رکشه ډیر شوی کی رایه کم شوی یار خو تاسو ډیر نه شکر عوام یست په یو حالت کی نه خوشاله کیږي ها
او هو وای ماچه می گم دمبورا چی میگا دا روڈو نا چی چلیر ویش ساحت بند او ٹرافیک جام وی آغا مصیبت
تو بم می دا چی ٹرافیک جام وی ہم تاسو نه است خوشحالا چی تیزو بیام خلقو فریادو نو کول وای روڈو نا خلاص دی ٹرافیک دیر تیز چلی گی اکسیدنٹو نا کی گی زمونگ یو درزن ما شمان دی آغا دا گاڑو لاندی رازی توبه مونگ چر تلاشو
خا نو زکه تاسو دا دو نمبر گاڑی او رکشه را وستلی
نه نه یو شکایت دا دیریڑه یو ٹانگو والا همو وی ټیکسی و موټران تیزی زمونگ سواری آیستوی خلق ټول دا غوی سر سفر کی زکه نو مونگ دا بی مور و بی پلار گاڑی او رکشه را وستلی روڈو نا جام شل مخت ٹانگ روانوی شات مرسدیز مخت رکشه روانوی شات کرولا په یو رفتار روانوی خان و مولا ملک و میا الله الله خیر صلا و ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز مونگ بیا په یو صف کی کڑا ٹپوس و باز حیران و نواز یار ما ترا کے اجازه رانا لاڑ نشی د اسلام آباد جہاز
خان نو زوس فوی شوام چې تاسو دا ٹریفیک زک جام کړی دی چې تاسو خو خپل په جہازونو کی سفرونه کوی
یار بس اجازت نامه ترا والا بے کاغذات و جازون را اوستل زما کار دی ابیا به تاسو هم ټوله په جازونو کې سفر کوی درس پګمت سره به وی جهاز په هوا کې به ګرځي هوایی سرفراز او د دبي محمد ریاض
ها نو په مځکه خو ستا د دو نمبر او ګاډو له لاسه لاره نه پیدا کیږي اوس غواړې چې په هوا کې هم ټریفیک جام شي
یاره ستاسو سره خو نه وچه خوړل کیږي او نه لنده بیا نو خوري د بسانو دکې او د رکشو جټکې ها
نه دغه دومره غیر قانوني ګاډي تاسو په بارډر راړوئ څنګه
پاوا کې راړو په هلیکاپټر کې راړو په ټوکری کې واچو د جاز پینډل رازوړند کو او راوړو
یو ته خو مسخره کوي زما مطلب دا او چې په دې بارډر باندې فورسز هم وی کسٹم هم وی اف آی اے سی آی اے ټول ولاړ وي بیا دا ګاډي د نن څنګه راشي
یاره چاري اختیا ویلې دي چې ستاسو اکل یا خو د خپل سړي په سایکل باندې وی سهار زی او ماقام راځي او یا بیا په سینډل کې وی تر پخو لاندې.
څه مطلب ته د ښځو توهین کوې؟ خبر نه چې په پنجاب اسمبلی کې زموږ بل پاس شوی دی؟ سم ځواب راکا.
ولا دا خو زما هېر شوي و، اوس داسې نه چې له سټوډیو نه مې بار ونه باسي.
مسخرې مه کوه مړه، زه درته وایم د دې دومره ادارو په موجودګۍ کې دا دومره غیر قانوني ګاډي څنګه راشي.
په اصل کې خبره دا ده چې مونږ ګاډي را اړو د دوی سترګې پټې شي.
یو یو څنګه دا دومره سترګې پټې شي؟
مطلب چا ته دا د بارډر لغړیان شملې ورکي؟ نو تا ته خو معلومه ده چې د شملو پسته انسان ته خوب ورشي، او بیا د چا په سترګو سمګلران د لالچ پټۍ ور وتړي، د چا په جیبونو د چا په نسونو پټۍ ور ولګېږي، او د چا بیا لاسونه له ماله دومره ډک شي چې لاس نه پورته کولی شي او نه خلاصولی شي. اخ ستا سره کمه ګاډه ده نوې کوې خو یې نه؟
څه مطلب؟
نه غلطه پوه شوې، زما مطلب د ډرایوري به درېجده کم، بس روزانه یو دوې ګاډي راړوه، ګټه 50-50.
ها اوس زمونږ زنانه هم په ګوریزی اخته کوي.
ښه چې زنانه مونږ په ګوریزی مجبوره کولی شي، مونږ یې ولې نشو کولی؟
زنانه هم مجبوره کړې؟
هو څلور ودونه مې دي، څلور ودونه، څلور دیګونه، څلور کورونه، او د څلېرویشت ماشومانو نسونه. دا خرچه د کاغذاتو والا ګاډۍ پوره کولی شي.
نو نو بې بخته، تا ته چا ویل چې ته څلور ودونه وکړه؟
ما نه کولو تو تکو وخت والاتو را باندې وکړو. که په بارډر کې کاروبار کوې نو د بارډر والا سره بروغه جوړه ساتي، نو ځکه مې اوله ښځه د کابلیو ګاډو د یو غټ ډیلر لور ده، بله ښځه د کسټم د یو غټ افیسر لور ده، درېیمه رشته مې د اف آی اے والا سره کړې ده، او څلرمه مې نه د هغه نوم نشم اخیستی.
د هغه نوم ولې نشی اخیستی؟ ویریږې؟
نه نه ویریږم نه، شرمېږم.
وام ووایا.
څلرم واده مې د یو د ډرایور د لور سره کړی دی.
ولې؟
یاره په کوم ورځ چې په بارډر سختي وي، بس بیا ګاډه ده ته ورکم، عادی نو یا چمن یا کفن، نه چین ګوري نه بارډر نه کسټم منی او نه کسټمر، ګیر لگاو مال بچاو.
نو ګرانو د رنگارنګ ګوریزرانو سره مخامخ ملګرو، که تاسو هم غواړی چې په بې کاغذاتو ګاډو کې د خپل ژوند خوندونه والی، نو مونږ سټوډیو ته د کسټم آفیسر ښاغلی کسټم خان دوه نمبری صاحب را غوښتی دی. دی به تاسو ته سپینه ګاډۍ څنګه تورېږي او تور مال څنګه سپینېږي دا طریقې به درښیي. نو تاسو او دی ټلیفون نمبر دی 000000.
کسٹم خان صاحب، کسٹم خان صاحب، یہ وی اخواته په بسانو کې دکې، بل اخواته د رکشو پر هر جمپ چټکې، سبا یو شی یو نمبر گاڑی رانه کې.
دا ملک نا پرسان دے چی درے نمبر سیزون پیدا کی شکرو، بس یو نمبر شیان دلتا صرف پنز نمبر خلق استعمال والے شی. دیوی زڑی گاڑی کا غزان واخل، نمبر پیو دو نمبر گاڑی پنچ کا، د تورک نه جوړ او رنگ کا، کانی لونگ کا او آلو بادرنگ کا، نو ٹینشن.
کسٹم خان صاحب، ما یو موټر تاسو نیولې دی، دوا سودا به نه راسره وکړي څنګه بسي؟
چې زمونږ بغیر اجازت بلا مشورې بې څه نقد او تحفې ګاډه راولې، نو ګاډه خو به بندېږي. ته غاړې خلاصې کړه، مونږ به ګاډه در خلاصه کړو. هو دوه ورونه درېیم حساب کنی حساب.
که
کسٹم خان صاحب زما یو خندکی ده د کسٹم والا سره وعده کړی دی نوې گاډی نوې کوټی ډالران درم او روپی تا وعده کړی دی
اے خورکی زما دومره قسمت چرته دی چې بل وعده وکړم خو سر می پا کستم کی آفیسر ده کمی دویم واده اکڑلو لچین بمی بیچین اکری لکستم چوکین بمی دفتر تکی او لمیز بمی تغر تکی پام کوا چی خو سر دیوی آفیسر نو واده نو ترانسفر پام کوا ولی مولا تخت نا تختی تاو لسیگنس نا سراچی تکوی پام کوا
تبصری شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شد